24 ساعت با شماست.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پیل کې پام وکړی مهمو خبرونو ته. څه د پاسه زر کورنۍ د جمعې په ورځ له ایران او پاکستان افغانستان ته ستنې شوې دي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختر دولتي خبری آژانس رپورټ ورکوي چې 1014 کورنۍ او په دوی کې 202 کورنۍ د ننګرهار د تورخم، 290 کورنۍ د کندهار د سپین بولدک، 110 کورنۍ د نیمروز د ابریشم پل او 210 کورنۍ د هرات د اسلام کلا له لارې هیواد ته ستنې شوې دي. خبر زیاتوي چې دغو کورنیو د طالبانو د حکومت لخوا مرسته ترلاسه کړې ده. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هبیتات وایي په ټولنه کې د راستنېدونکو د ادغام موفقیت د محلي بنسټونو په مټ هر اړخیزو او منظمو هلو ځلو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو ویلي خصوصا له ایران افغانستان ته د ګڼ شمیر افغانانو ستنول افغانستان له یو نوي پیړني حالت سره مخامخ کړی دی. د پاکستان اردو ادعا کوي چې امنیتي ځواکونو هغه درې دیش وسلوال چې هڅه کوله له افغانستانه د پاکستان جنوب لویدیځ نه آرام سیمې ته داخل شي وژلې دي. د پاکستان د اردو د جمعې ورځ اعلامیه وویل چې دغه شپنی عملیات د بلوچستان په ژوب ولسوالۍ کې هغه مهال وشول چې عسکر له خوارجو سره مخامخ شول. د پاکستان حکومت پاکستانی طالبانو او بلوچ بیلتون پالو ته د خوارج اصطلاح کاروي. د پاکستان اردو وایي د پارت وسلوالو د موندنې او له منځه وړلو لپاره د پلټنې او تعقیب عملیات روان دي. اسلام آباد وایي پاکستانی طالبان د افغانستان له خاورې په پاکستان کې بریدونه کوي، خو کابل تل دغه ادعا بې اساسه ګڼلې او رد کړې. د پاکستان اردو پرته له دې چې کوم دلیل وړاندې کړي دا هم ویلي دي چې وژل شوي وسلوال د هند له ملاتړه برخمن وو. پاکستانی طالبانو یا کومې بلې ډلې هم د پوځ د ادعا په غبرګون کې څه نه دي ویلي او ازادي راډیو په خپلواکه توګه د پوځ ادعا نشي تاییدولی. ټاکل شوې ده چې د امریکا او روسیې ولسمشران د راتلونکي جمعې په ورځ په الاسکا کې غونډه وکړي. د روسیې تاس خبری آژانس نن د ولسمشر پوتین د بهرنۍ تګلارې د سلاکار یوری اوشاکوف په وینا د دې سرمشریزې د ځای او نیټې په اړه دغه معلومات ورکړل. د 2021 کال په جون کې د روسیې ولسمشر پوتین د امریکا پخوانی ولسمشر جو بایدن سره په جنیوا کې لیدلی وو. تر دې وروسته به دا لومړی ځل وي چې د روسیې او امریکا مشران مخامخ خبرو ته سره کینی. او د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان او د آذربایجان ولسمشر الهام علیف د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ترامپ دواړو خواو ته ناست وو او د سولې تړون یې لاسلیک کړ. دوی د ګډو اقتصادي اهدافو د تعقیب لپاره له متحدو ایالاتو سره هم تړونونه لاسلیک کړل. ترامپ دوی د دوو خورا هوښیارو مشرانو په توګه وستایل چې تړونونه به یې له لسیزو شخړو وروسته د تلپاتې سولې د ژمنې په توګه په تاریخ کې ثبت شي. ترامپ وویل ارمنستان او آذربایجان دایمي اوربند ته ژمن دي، تجارت به کوي، سفرونو ته به زمینه برابروي او ډیپلوماتیکې اړیکې به پالي. همداراز به د یو بل حاکمیت او ځمکني بشپړتیا ته درناوی کوي. د امریکا ولسمشر دا هم وویل چې هغه به له آذربایجان سره د پوځي همکارۍ محدودیتونه لرې کړي، یو اقدام چې الهام علیف یې مننه وکړه. دغه محدودیتونه په 1992 کال کې په آذربایجان باندې لګول شوي وو. او څلور ستور مزلي چې له 15 میاشتنی ماموریت وروسته پرون د جمعې په ورځ له نړیوال فضایي سټیشن څخه ووتل، نن سهار ځمکې ته راورسېدل. د امریکا ستور مزلي نیکول ایرز او آن مکلین، د جاپاني ستور مزلي تاکویا اونیشی او روسی ستور مزلي کیریل پیسکوف سره یو ځای له 1.5 ساعت سفر وروسته د کالیفورنیا ساحل ته د کالیفورنیا په ساحل کې کوس شول. د څلورو کسانو دغه ډله د مارچ په 14 نړیوال فضایي سټیشن ته تللې وه. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. ملګری ملتونه وایي افغانستان ته د راستنیدونکو کډوالو پالنه او ادغام یو جامع پلان ته اړتیا لري.
د لوی شمېر کډوالو بیا ځای پر ځای کول د افرادو لپاره یو انساني او بشري بحران دی، خو دا د سیستماتیک جوړښتي او په سیمه ییزه کچه ولاړه چلندونو ته اړتیا لري.
په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو د وضعیت په حق له د بی پولو خبریالانو د سازمان اندېښنه.
لکه څنګه چې طالبان په افغانستان بیا واکمن شو، د دوی چلند د رسنیو او خبریالانو د رسنیو له فعالینو سره ډیر زیات توند او ناسم چلند وکړ. په دغه وروستیو کې چې دوی د خبریالانو
د امریکا او روسیې ولسمشران په اوکراین د روسیې د یرغل د پای ته رسولو لپاره راتلونکي جمعه په الاسکا کې خبرو ته کینی. په یو بل ریپورت کې به واوري چې پېښور کې افغان میشت سندرغاړو د پاکستان له حکومت غوښتي چې دوی د افغانستان ته نستنوي.
زمو سره متریات چې موږ خو هنرمندان یو، بد حکومت خپل په پالیسي کې به تغییر راولي. کم از کم هنرمندانو سره، د ژورنالیستانو سره، د لیکوالانو سره، د خلکو سره رعایت وکړي.
نور ریپورټونه او مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هبیتات ټینګار کوي چې هیواد د راستنیدونکو د پالنې او ادغام لپاره یو جامع او منظم پلان ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د دې پروګرام مشر په نړیوالې ټولنې غږ کړی دی چې د افغانستان د خلکو لپاره د باعزته ژوند د شرایطو د برابرولو په موخه کافي مالی سرچینې چمتو کړي. دا په داسې حال کې ده چې له ایران او پاکستان څخه یو شمیر راستنیدونکي وایي له څو میاشتو تیرېدو وروسته هم له سرپنا او خوړو پرته په بیکاری کې ژوند کوي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هبیتات مشر وایي دغه هیواد کې د راستنیدونکو کډوالو ځای پر ځای کول د یو جامع او منظم چلند پر بنسټ چې سیمه ییز شرایط پکې په پام کې ونیول شي بریالي کیدای شي. سټیفنی لوس په یو ویډیو بیان کې چې پرون د اگست 8مه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د دفتر په اکسپان خبره شوې ویلي چې په دې کې باید د پوره او ارزانه کورونو چمتو کول، د پاکو اوبو او حفظ و صحي په سیر بنسټیزو خدمتونو ته لاسرسی او د ژوند دوامداره فرصتونه شامل وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هبیتات مشر د کوربا ټولنې د دوامدار پانګونې په اړتیا هم ټینګار کړي او له نړیوالې ټولنې د تمویل د داسې وسیلې د چمتو کولو غوښتنه کړې چې له مخې افغانان وکولی شي په عزت سره ژوند وکړي. نوموړي په ځانګړي ډول د افغان مېرمنو او نجونو لومړیتوب ته اشاره وکړه. وی ویل
د لوی شمېر کډوالو بیا ځای پر ځای کول د افرادو لپاره یو انساني او بشري بحران دی، خو دا د سیستماتیک جوړښتي او په سیمه ییزه کچه لاړه چلندونو ته اړتیا لري. افغانستان مه هیروي، آن که په جګړه کې هم نه وي، د افغانستان خلک مه هیروي. په ځانګړي توګه ښځې او نجونې، او مهرباني وکړئ ډاډ ترلاسه کړئ چې لږ تر لږه د خلکو لپاره کافي تمویل شتون لري چې په عزت سره ژوند وکړي.
هغې ویلي افغانستان ته د ستنېدونکو 60% کسانو عمرونه لا 13 کلونو کم دي، او که چیرې د دوی اړتیا پوره نشي نو د بیا ځای پر ځای کېدو پروسه نشي بریالی کېدی. نوموړي ویلي که د راستنېدونکو ستونزو ته پام ونه شي نو دغه کسان له یو پیچلي پیل سره مخ کیږي او دا کار کولای شي د افغانستان بشري بحران لا پسې سخت کړي. په ورته وخت کې له ایران او پاکستان یو شمېر راستانه شوي کسان وایي د څو میاشتو په تیرېدو لا هم له سختو ستونزو سره مخ دي. حمید الله چې شاوخوا یو نیم کال د مخه له پاکستان افغانستان ته راستون شوی، ازادي راډیو ته ویل
دغه تا فعلا نه کار بار ما پیدا نکردیم. ما
دی وای زه تر اوسه بیکاره یم، لوډی رستونز سره مخ یو، هر څه مچ لرل هغه مو وخړل، اوس موږ ژوند په پور کوو. زه له هغه ورځې راځم بیکاره یم چې له پاکستان راستون شوم. لاندې عمل ما خپل ماشومان خونځي ته نه دی لیګلی. که زه د یوې ورځې لپاره کار ومومم، د لسو ورځو لپاره نو بیکاره یم.
یک روز هغه پیدا کونی دار روز بیکاره استم.
د فاریاب ولایت اوسیدونکو چې پروسیو کې ایران راستون شوی او نغواړي پر اپور کې نوم خپور شي هم ورته شکایت لري.
خونه نه
دی وای موږ لا هم داستوب لیکور نه لرو، خوړو او کور ته ډیر اړتیا لرو، کارونه نشته. که څوم ډیر پسې وګرځیدم، د ژوند کولو لپاره هیڅ سرپنا نه لرو چې ماشومان مې پکې ژوند وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې له ایران او پاکستان د افغان کډوالو د جبري ستنونې لړۍ چټکه شوې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما نږدې درې اونۍ وړاندې ویلي وو چې د کډوالو په پراخه کچه ستنېدل د افغانستان د کار په بازار فشار راوړی او د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري د معلوماتو لمخه سکهال 2.1 میلیون ډیر افغانان له دې شمیر 3,25,000 له پاکستان افغانستان تستانه شوی یا بیرته ستنولو ته اړیستل شوی. د کډوالې نړیوالې ادارې IOM ویلي چې د 2023 کال سپتمبر راهیسې له ایران او پاکستان له 4 میلیون ډیر افغانان راستانه شوی. د سازمان د اګست په 1 په یو بیان کې ویلي چې د راستنیدونکو پروسه باید خوندي او طالبانه او بایزته وي. IOM ټینګار کړی چې ک بیړنۍ مرستې له دې خلکو سره ونه شي ممکن شته سیستمونه له منځه ولاړ شي چې دا چاره بیا په میلیونونو کسان له جدي ګواښ سره مخامخ ولې شي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د بی پولی خبریالانو سازمان آر اس اف وای په افغانستان کې د رسنیو د کارکونکو او خبریالانو ورستۍ نیونې او جبري اعترافونه په دې هواد کې د خپلواکو رسنیو د لمنځوړلو په هدف ویراونکي حالت رامنځته کړی دی. دغه بنسټ په یو بیان کې چې پرون جمعه خپور شوی د خبریالانو ورستۍ نیونې غندلی او له طالبانو یو غوښتي دي چې نیول شوي خبریالان ژر تر ژره خوشی کړي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې زمري میاشتې په 1 نیټه د افغانستان د خبریالانو مرکز خبر ورکړ چې په ورستیو 3 اونیو کې په افغانستان کې د طالبانو استخباراتو او د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر محتسبینو لږ تر لږه و خبریالان او رسنیز فعالان نیولی دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د نننۍ یو شمېر افغان خبریالان وایي د طالبانو تر واک لاندې په دې هیواد کې د بیان ازادي تر بل هر وخت لږ وخت سره مخ او د خبریالۍ کار تر بل هر کار سخت شوی دی. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په افغانستان کې د طالبانو لولوري د خبریالانو د نیولو او پرسنیو د محدودیتونو په وړاندې د خبرګونونو په دوام د بیپولي خبریالانو بنسټ یا آر اس اف ویلي په افغانستان کې د رسنیو د کارکونکو او خبریالانو ورستۍ نیونې او جبري اعترافونه په دې هیواد کې د خپلواکو رسنیو د لمنځوړلو په هدف ویرونکي حالت رامنځته کړي. دغه بنسټ په یو بیان کې چې پرون جمعه د اگست 4 خپور کړي د خبریالانو ورستۍ نیونې غندلی او له طالبانو غوښتي چې نیول شوی خبریالان ژر تر ژره خوشی کړي. په بیان کې د بیپولي خبریالانو د بنسټ د سویلي اسیا د څانګې د مشري سیلیا مرسیر لقول راغلی چې د روان کال د جولای له 22 رئیس د طالبانو استخباراتو او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبینو په کابل کې 4 خبریالان او د رسنیو کارکونکو په خپل سری ډول نیولی او لای هم برخلیک نه دی روخانه. نوموړي ویلي چې له نیول شویو کسانو د اخلاقي فساد او جاسوسۍ په اړه جبري اعترافونه اخیستل شوی. آر اس اف په نړیواله ټولنې غږ کړی چې د طالبانو له لوري د خبریالانو د ځپنې په پیښو سترګې پټې نکړي. د بیپولي خبریالانو بنسټ ویلي په نیول شویو کسانو کې د توانا خبری اژانس مشر ابوذر سارم سرپولی هم شامل دی چې د ښځو لپاره د ژورنالیزم د روزنې د تنظیم په برخه کې د بهرني تمویل د ترلاسه کولو او د طالبانو له ضد رسنیو سره د همکارۍ په تور نیول شوی. دغه راز دوه نور خبریالان محمد بشیر حاتف او شکیب نظری هم یاد شوي چې د آر اس اف په خبره په نامعلومو ځایونو کې ساتل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې زمري په 1 نیټه د افغانستان د خبریالانو مرکز خبر ورکړی چې په ورستۍ ودری ونیو کې په افغانستان کې د طالبانو استخباراتو او د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر محتسبینو لږ تر لږه و خبریالان او رسنیز فعالان نیولي. که څوم دغه مرکز د زمري په لسمه د طالبانو له زندانه د 4 خبریالانو د خوشی کېدو خبر ورکړ، خو په افغانستان کې دننه یو شمیر خبریالان وایي چې د طالبانو تر واک لاندې په دې هیواد کې د بیان ازادي تر بل هر وخت لګواخ سره مخ او د خبریالۍ کار تر بل هر وخت سخت شوی دی. په پلازمینه کابل کې یو خبریال د نوم د نخپریدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
لکه نه چې طالبان په افغانستان بیا واکمن شو، د دوی چلند د رسنیو خبریالانو د رسنیو له فعالینو سره ډیر زیات توند او ناسم چلند و. خو په دغه وروستیو کې چې دوی د خبریالانو د رسنیزو فعالینو د نیونې کومه لړۍ پیل کړې ده، د یو خبریال په توګه زه ډیر سخت اندېښمن یم.
د شمالي ولایت بلخ یوې خبریالې مروه احمدی ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کې په دې ولایت کې په خبریالانو محدودیتونه سخت شوي دي.
د خبریالانو پر وړاندې محدودیتونه لا زیات شوي دي چې له امله یې ډېر شمېر له هېواد وتلي او کوم چې له وطنه د وتلو توان نه لري هغوی په ډېر سخت وضعیت کې دلته خپل کار ته دوام ورکوي. د یوې ښځینه خبریالې په توګه چې د خپل کور سرپرستي هم په غاړه لرم، له ډېرو زیاتو ستونزو سره لاس او ګرېوان یم.
دا په داسې حال کې ده چې وړ مورس د اگست ومه د افغانستان د خبر اعلانو مرکز په دایګوندي کې د نسیم راډیو د مدیر او دوه خبر اعلانو د نیولو او دغه راډیو د تړلو خبر ورکړ. دغه مرکز په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو د استخباراتو د عمل د آزادو رسنیو د ځپلو او محدودولو څرګنده هڅه ده. له دې وړاندې دغه مرکز ویلي و چې اوسمهال لږ تر لږه 15 خبر اعلان او د رسنیو کارکوونکي د طالبانو په بندخونو کې دي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته په دې هیواد کې پر رسنیو او خبر اعلانو فشارونه او محدودیتونه زیات شوي چې عمله یو شمیر رسنۍ خپل فعالیتونه په ټپه درولي او دغه راز ډیر شمیر خبر اعلان او رسنیز فعالان هم له دې هیواده وتلو ته اړ شوي. کاڅوم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې دوی د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ او رسنۍ فعالیت تجمن دي، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازوالۍ یا یوناما مشر روزا او تنبایوا د مې د درېمې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په اعلامیه کې ویلي و چې په دغه هیواد کې د طالبانو لخوا د بیان پر ازادۍ محدودیتونه د اندېښنې وړ دي او خبر اعلان او د رسنۍ کارکونکي غواخ نیونی او بد چلن سره مخ کړی دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د راتلونکي جمعې په ورځ په اوکراین د روسیې د یو څلوېښت میاشتني یرغل د پای ته رسولو په موخه په الاسکا کې خبرو اترو ترسره کینی. دا غونډه به چې لومړی د ترامپ لخوا اعلان او بیا د کرملین لخوا تایید شوه، د جنوري په میاشت کې د ترامپ د واک ته رسیدو راهیسې د دواړو ولسمشرانو او په تیرو څلورو کلونو کې د امریکا او روسیې د ولسمشرانو ترمنځ لومړی مخامخ خبرې وي. په جنیوا کې د امریکا د پخواني ولسمشر جو بایدن او پوتین ترمنځ د 2020 کال په جون کې غونډې نه وو میاشتې وروسته روسیې په اوکراین بشپړ برید پیل کړ او د واشنگتن او مسکو اړیکې ترنګل شوې. په الاسکا کې د جمعې د ورځې خبرې په یو مهم وخت کې کیږي. ترامپ زیاتېدونکې توګه د پوتین څخه ناهیلی دی. کرملین د اوکراین په اړه خپلو اوچتو غوښتنو کې د انعطاف کومه نښه نه ده ښودلې. تر اوسه ترامپ او پوتین شپږ ځلې په تلیفون سره خبرې کړې دي او د سپینې ماڼۍ مشر استازي لږ تر لږه درې ځله مسکو ته سفر کړی دی. ترامپ د تېرې جمعې په ورځ د غونډې د خبر په اعلانولو سره وویل هر ډول پریکړه کې ممکن د سیمو تبادله شاملوي، خو دا خبره کېدای شي د کیف د اوږدمهاله درید سره په ټکر کې وي چې ویلې دي ټولې هغه سیمې چې روسیې لاندې کړې باید بیرته ترلاسه کړي. ترامپ په سپین مڼۍ کې وویل موږ به یو څه بیرته ترلاسه کړو او موږ به یو څه بدل کړو. هغه زیاته کړه د دواړو د مصلحت لپاره به د سیمو ځینې تبادله وشي، مګر موږ به په دې اړه وروسته یا سبا خبرې وکړو. ترامپ دا هم وویل چې پوتین سره د هغه غونډه به ممکن د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره له لیدو مخکې وي، که څه هم دا روښانه نه ده چې زلنسکي سره د ترامپ غونډه به کله ترسره شي. زلنسکي چې د الاسکا په غونډه کې به ګډون ونه کړي، روسیې ته د مکه دی ورکولو هر ډول نظر په کلکه رد کړ. هغه د ترامپ د اعلان څخه څو ساعت وروسته په خبره شوې ویډیو کې وویل اوکراینیان به خپل ځمکه اشغالګر ته ورنکړي. زلنسکي د خبرو په دوام کې وویل دا جګړه باید پای ته ورسیږي او روسیه باید پای ته ورسوي. روسیه پیل کړي او دوام ورکوي ټول ضرب الاجلونه له پامه غورځوي او همدا ستونزه ده بل څه نه دي. په اوکراین د روسیې یرغل چې له دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې په اروپا کې تر ټولو لویه ځمکنۍ جګړه ده، اوکراین ویجاړ کړي او روسی اقتصاد او کورنۍ سیاست دواړه یې بدل کړي دي. د لویدیز د اټکلونو له مخې په دې جګړه کې د روسیې له 1 میلیون څخه ډیر کسان مړه او ټپیان شوي دي. د اوکراین لخوا له 300 څخه ډیر کسان مړ شوي چې د مړو او ټاپیانو ټول ټال شمیر یې شاوخوا 400,000 کسانو ته رسیږي. د تلفاتو او نړیوال فشار سره سره پوتین د جګړې په ډګر کې او بهر د خپلې برلاسي لپاره فشار راوړی دی. روسي ځواکونو په وروستیو څو میاشتو کې د اوکراین په ښارونو د ګڼ شمیر توغندیو او ډرونونو بې ساري بریدونه کړي دي. روسي ځواکونو د دوو لویو ښارونو پوکروفسک او چاسویار شاوخوا دفاعي کرښو باندې فشار زیات کړی او دغه خارونو ته نږدې شوي دي. د کرملین د بهرنۍ پالیسۍ سلاکار یوری اوشاکوف د غونډې د خبر د تایید په مهال وویل چې الاسکا په شمالي قطب کې د دواړو هیوادونو ګډو پولو په پام کې نیولو سره سمبولیک موقعیت لري. اوشاکوف د کرملین لخوا په خبره شوې ویډیو کې وویل روسیه او متحد ایالات نږدې ګاونډیان دي چې یو بل سره پوله لري. هغه زیاته کړه البته ولسمشران به د اوکراین د کړکیچ د دایمي حل په امکاناتو تمرکز وکړي. د امریکا پخوانی ولسمشر جو بایدن بایدن د اوکرين د جګړې له پیل وروسته پوتین سره مخامخ خبرې رد کړي، خو دا چې ترامپ پوتین سره کینی دا پریکړه څرګندوي چې هغه په دې باور دی چې د روسیې ولسمشر سره یې اړیکې کېدای شي د یوې دوامدارې سولې نتیجه ورکړي. بلخوا دا چې پوتین د زلنسکي یا اوکرایني چارواکو لشتون پرته ترامپ سره مخامخ خبرې کوي، د دې لپاره یو کوچنی بریا ځکه ګڼل کیږي چې پوتین زلنسکي یو غیر قانوني مشر ګڼي او په دې باور دی چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره لوی جوړ جاړی یوازې په مستقیم ډول متحدو ایالاتو سره کېدای شي. متحده ایالاتو ته سفر کول د پوتین لپاره یو بل کوچنی بریا هم ده چې د نړیوالې جنایي محکمې لخوا د جنگي جرمونو په تور د نیولو امر صادر شوی دی. یوازې د محکمې غړي هیوادونه مکلف دي چې پوتین توقیف کړي او د ترامپ اداره په ښکاره ډول د هاګ محکمې سره دښمني او مخالفت پالي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدل شي. د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
یو شمیر افغان سندرغالی او موسیقي غږون کی چې د پاکستان د خیبر پختونخوا په پېښور کې اوسي، د پاکستان له حکومت غواړي چې دوی په زور خپل هیواد ته وانستوي. ځینې یې چې د پی او آر او اے سی سی کارډوالو کارتونه لري وایي که افغانستان تستانی شي نو بیروزګاره بشي او ممکن لږ واخونو سره هم مخ شي. د پاکستان حکومت لا د مخه د اے سی سی کارتونو لرونکو افغان کډوالو د شړلو پروسه پیل کړي، خو په دې وروستیو کې اعلان کړي چې اگست به د پی او آر کارت لرونکو لپاره د استوګنې وروستۍ میاشت وي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
له پاکستانه د افغان کډوالو جبري ایستلو په دغه هیواد کې میشت افغان سندرغاړي او موسیقي غږون کې هم اندېښمن کړي. د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت په پېښور ښار کې میشت یو شمېر افغان سندرغاړي چې د پی او آر او ای سی سی د کډوالۍ کارتونه لري، د دې هیواد د حکومت غواړي چې دوی او نور زیانګلي افغانان پرېږدي چې په دې هیواد کې پاتې شي. دوی وایي که خپل هیواد ته ستانه شي وزګاره او ان ګواښ سره مخ کېدلی شي. د دوی له ډلې یو سندرغاړي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
زموږ ډېر هنرمندان په تشویش کې دي او د تشویش وړ خبره ده، ځکه زموږ د پاره دلته په افغانستان کې زه نشته، ماته زه ځکه نشته چې دوی دغه هنر ونه یې بلي. نو موږ د نړیوالو غوښتنه کوو دی
پېښور کې میشت یو بل افغان سندرغاړی چې د پی او آر کارت لري هم په ورته شرایطو ازادي راډیو ته وویل:
زموږ سره بد رعایت وشي، موږ خو هنرمندان یو، باید حکومت خپل پالیسی کې باید تغییر راولي، کم از کم هنرمندانو سره، ژورنالیستانو سره، لیکوالانو سره، د خلکو سره باید رعایت وکړي. داسې
دا معلومات نشته چې پاکستان کې په څومره شمېر سره افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي د کډوالۍ د کارتونو پر بنسټ اوسیږي. د پاکستان حکومت له دې واده د بې اسناد او د ای سی سی کارتونو درلودونکو افغان کډوالو د ایستلو بهیر لا وخته پیل کړی، خو تازه یې ویلي چې اګست به د پی او آر کارتونو درلودونکو ته هم وروستۍ میاشت وي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری یا یونیت سیا له دې اعلانو وروسته د چهارشنبې په ورځ د اګست په شپږمه په یوه اعلامیه کې د پاکستان له حکومته وغوښتل د هغو کسانو له جبري ایستلو ډډه وکړي چې د اعلامیې په ټکو له هم ملاتړ ته اړ دي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټم په همدې ورځ ویلي و چې ډله ییزې او عجولانه ستنېدنې د خوندیتوب اړتیاوې زیاتوي او د بې ثباتۍ خطر لري. د یادونې ده چې افغان سندرغاړي ځکه خپل هیواد ته ستنېدو اندېښمن کړي چې طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته د موسیقي په غږولو او اورېدلو بندیز لګولی دی، ځکه دوی موسیقي حرام ګڼي. پر موسیقي د طالبانو د بندیز له امله ډېری هغه سندرغاړي او موسیقي غږونکي چې په دغه هیواد کې اوسېدل هم بېلابېلو هیوادونو ته کډه شوي، او څوک چې پاتې دي مخکې یو شمېرو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي مالی وزارت سره کوم ستونزه لري اته زرته زره خال کې
د سیان غالو شخ
ټول
می در بدر ل اوریدونکو اوریدونکو ته
من خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچیر میډال او چغلې نما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ور کړی وای
جوګان ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
یو شمیر افغان موټر چلوونکي او د دوی مرستیالان وایي د پاکستان د ویزو پاخستلو کې ستونزو سره مخ دي. دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې شکایت وکړ چې دا چاره ورته سخته ده او باید د تیر په څیر ورته د ټاډ سند پر بنسټ د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په دې موضوع د افغانستان او پاکستان ترمنځ هوکړه شوې یو شمیر موټر چلوونکو او مرستیالانو یې ویزی اخیستي او د دوی په خبره دا اوس دومره سخته خبره نه ده. د پاکستان حکومت د اگست له لومړۍ نیټې د سوداګریزو موټرو په چلوونکو او مرستیالانو یې ویزی حتمي کړي، هغوی چې پخوا به یې د دواړو هیوادونو ترمنځ خپلو موټرو ته د ټاټ سند پر بنسټ تګ راتګ کاوه. نور جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو موټرو په چلوونکو مرستیالانو یا کلینرانو یې ویزې حتمي شوي او دوی نور نشي کولای موټرو لپاره د ټاټ سند پر بنسټ تګ راتګ وکړي. دا چاره د اګست له لومړۍ نیټې عملي شوې ده، خو یو شمېر افغان موټر چلوونکي او دوی مرستیالانو وایي د ویزو په اخیستلو کې ستونزو سره مخ دي. د دوی له ډلې موټر چلوونکي سید کول د پنځم به په ورځ ازادي رادیو ته وویل:
موږ پاکستان ویزې ته ضرورت لرو، ویزه نه ورکې کوم، افغانانو کورونه افغانستان کې دي او دا مشکل لرو، ډېر زیات نه وتلس وځي، دا مشکل ګراګیر دی.
د یو سوداګریز ترانسپورتي شرکت مسؤل نوراغه خوګیانی هم د ستونزو ته ایدوي وایي: دا آنلاین ویزې د ژر نه راوځي.
په میاشت کې راغلي که په دوه میاشتو کې راغلي، لارې به تر هغې پورې ولاړې چې تر څو ویزې ورته ورکړي. دا موږ تر وخت د مشکلات دي، ټوټ پاس را باندې ختم کړو، ټیټ جوړ کړو، ټیټ هم چې کله جوړ کړو په هغې باندې ډېرې پیسې ولګېدلې، په میاشتو میاشتو لارې ودرېدلې. بیا اوس دا لبل او هغه کړه چې داسې کیلنډر وډېرې ورته ویزې واخلي. د کیلنډر تنخواه څومره ده؟ ډېرې ور تنخواه څومره ده؟
دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت وکړ چې دا چاره ورته سخته ده او باید د تیر په څیر ورته د تات سند پر بنسټ د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. خو کابل کې د یو سیاحتي شرکت مسؤول د نومو غږ نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې موټر چلوونکو او مرستیالانو ته یې څو ورځو کې ویزه راوځي او په خبره یې د ویزې د اصلي قیمت سربیره $40 اضافي لګښت پرې راځي. په ننګرهار کې د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي یو شمېر موټر چلوونکو او مرستیالانو یې ویزې اخیستي او د دوی په خبره هم دا اوس دومره سخته چاره نه ده. د دغه خونې د مدیره پلاوي غړي ډاکټر مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل:
یو تعداد ډریوران او کلینران چې ده هغوی ویزه هم اخیستې ده او پاسپورټ هم اخیستی ده، نو څوک چې نه لري هغوی ته هم اعلان شوی ده بیلاړ شي ویزه او پاسپورټ واخلي او بیا تګ راتګ وکړي.
د یادونه ده چې مخکې د سوداګریزو موټرو چلوونکو مرستیالانو به بي وي سي او بي پاسپورت د دواړو هیوادونو ترمنځ خپل موټرو ته د تات سند پر بنسټ تګ راتک کوه، خو په تورخم کې پاکستانی مسؤلینو افغان موټر چلوونکو ته په شفاهي ډول او هم په دیوالونو د اطلاعیو په نصبولو سره ویلي وو چې له مې میاشتې وروسته دا سند نور د اعتماد وړ نه دی او دوی باید پاسپورتونه او ویزې ولري. خو دا سند بیا دوه میاشتې په پرله پسې ډول د جولای تر وروستۍ نیټې پورې تمدید شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړی خان جنرال کوزی وایي دا د دواړو هیوادونو افغانستان او پاکستان ګډه پرېکړه ده چې موټر چلوونکي او مرستیالان یې باید نور پاسپورت او ویزه ولري.
کله چې دوه درې میاشتې مخکې د پاکستان وزیر خارجه راغی دلته په افغانستان هم د دوی سره په وزارت ترانسپورت او په رسټلو وزارت کې دغه مسله ومنل شول چې باید ډریوران او کلینران باید حتماً د پاسپورت او ویزه واخلي، او دوی دا تعهد وکړ چې د ویزې پیسې کې به موږ ډېر زیات سهولتونه راولو. زه فکر کوم چې دوی وزارت ترانسپورت او وزارت تجارت ته مراجعه وکړي، مشکل به حل شي.
د یادونه ده چې افغانستان کې د پاکستان سفارت د جون په شلمه په خپل ایکس پاڼه د وی خبرتیا په خبرولو سره ویلي وو چې افغان موټر چلوونکو د سفارت په ټکو ترانسپورترانو ته د $100 په بدل کې او کلنه ویزه ورکوي چې څو سری پرې تګ راتګ کولای شي. خو د ویزې لپاره شرایطو کې دا هم ویلي وو چې خپل موټرو لپاره د تات سند هم باید وړاندې کړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانسپورت او ترانزیت موضوع تل له ستونزو سره مخ وي چې له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګری هم زیانمنه شوې ده. مخکې د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونی ویلي وو چې دا سوداګری شپې تسره نه کم شوې، خو په تیرې جون میاشت کې بیا وویل چې سږ زیږدیز کال د تیر کال د همدې مودې په پرتله دغه هیواد سره سوداګري ښه شوې ده، او لامل یې هم په هغه سوداګریزو لارو راکړه ورکړه ښودل شوې وه چې د دوی په خبره تیر کال د تازه میوې د صادراتو پر مهال تړل شوې وې.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود